نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم سرور صاحب، قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی خبرونه لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته خراغلی. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځنګړې شوې ده. د ازادۍ رادیو مجلې له پروګرام مخکې په خبري برخه کې به واوري چې د هیواد د ځینو سیاسي او جهادي ډلو استازي نن په مسکو کې د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لومړی په مکړی خبرونو ته یویش تنه د کابل پر انتر کانتیننتال هوټل د تیر کال د برید په تړاو د هابس په مختلفو دورو محکوم شول. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په مخالفت کې لایحه تصویب کړه، او پنټاګون وایي چې داعش ډله ښایي د شپږو او دولسو میاشتو ترمنځ موده کې بیا په سوریه کې ځینې سیمې لاندې کړي. پاموکری بشپړو خبرونو ته. په کابل کې یوې محکمې د اتو طالبانو په ګډون یویشت کسان د کابل پر انتر کانتیننتال هوټل د تیر کال د برید په تړاو د حبس په مختلفو دورو محکوم کړل. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې اته طالبان د دې برید د پلان په جوړولو مجرم وپیژندل شول، او هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې په حبس محکوم شول. د رسولي په وینا د کابل بلخ امنیتي شرکت دیارلس کارکوونکي چې د برید پر مهال یې د کانتیننتال هوټل د امنیت مسؤلیت درلود هم د وظیفوي غفلت په جرم له دو تر پنځو کلونو پورې د حبس په بیلابیلو دورو محکوم شول. پر انتر کانتیننتال هوټل د تیر کال د سلوغې د میاشتې په وسلوال برید کې 22 کسان ووژل شول. په پیښه کې د 14 بهرنیو اتباعو مړینه هم تایید شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د لومړني فهرست د اعلان لپاره تخنیکي تیاری بشپړې شوې دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه نن د کمیسیون د مشرانو د پریکړې په تمه ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصمیم لري تر څو د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو ابتدایي لیست نن خپور کړي. په دې اړه باندې ټولې هغه تخنیکي چارې بشپړې شوې دي. یوازې د کمیسیون د رهبرۍ پریکړې ته اړتیا ده.
د ښاغلي سادات له څرګندونو څو ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوې ویاندې ویلي و چې د ثبت شویو کسانو د طبیعت په اړه نیمګړې ارزونې ښایي د دې لومړني لست اعلان له ځنډ سره مخامخ کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د 1998 لمریز کال د چنګاښ په 9 نیټه ترسره کیږي. په دې انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره 300 کسانو خپل نومونه ثبت کړي. د افغانستان په لویدیځ زون کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې رئیس خبرداری ورکوي چې هرات د سړې هوا او اړتیاوړ موادو د نشتوالي له ګواښ سره مخامخ دی. عبدالحمید مبارز حمیدي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د هرات په ختیځ کې پرون د بې ځایه شویو کسانو په یوه کمپ کې یوې زړې مېرمنې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. ښاغلی حمیدي زیاتوي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره اړتیا شته چې خیریه ټولنې هم دغو بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې وکړي. لا ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا سنا له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امر پر ضد اقدامات پرون تصویب کړل. په دې لایحه کې چې اجرایي التزام نه لري راغلی دي چې اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم متحدو ایالاتو ته ګواښ کوي. په داسې حال کې چې په سنا کې د ټرمپ جمهوري غوښتونکی ګوند اکثریت دی، د دې لایحې تصویب د بهرنی پالیسۍ په ډیره مهمه برخه کې لولس مشر سره د مخالفت نخه غنل کیږي. په لایحه کې چې د شپږ وشتو مخالف رایو پر وړاندې په اویا موافق رایو تصویب شوه، راغلی دی چې په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې پرمختګ شوی دی، خو دا خبرداری هم ورکړل شوی چې له دې هیوادونو څخه د پوځي ځواکونو بې وخته ایستل به سیمه بې ثباته کړي او داسې تشه به رامینځته کړي چې بیا به یې ایران او روسیه ډکوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 11,000 او په سوریه کې شاوخوا 200 امریکایي سرتیری دیره دي. تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن ملت ته په دوهمه مهمه وینا کې د کډوالو د ستونزې، په منځني ختیځ کې د کړکیچونو او د امریکا د اقتصادي قوت پر موضوعاتو تمرکز وکړي. ټرمپ به دا وینا چې د ده د ولسمشرۍ د دورې دوهمه مهمه وینا ده د کانګرس په دواړو خونو کې وکړي، او دا په داسې حال کې ده چې د کانګرس له ډیموکراتانو سره د ده مخالفت اوج ته رسېدلی. نننۍ وینا 15 ورځې وروسته له هغه اورول کیږي چې د مسکو د دیوال لپاره د بودیجې پر سر د لانجې له کبله د ځینو دولتي ادارو د بندېدو 15 ورځنۍ موده پای ته ورسېده. دا د امریکا د حکومت د یوې برخې د فعالیت د ځنډېدو تر ټولو اوږده موده وه. او وروستی خبر دا چې پنټاګون په یو تازه راپور کې خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت توندلاره ډله ښایي د شپږو او 12 میاشتو ترمنځ موده کې بیرته سوریه ته مخه کړي او ځینې سیمې ونیسي. د راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش لخوا پرون خپور شو، خبرداری ورکوي چې داعش ډله په پرله پسې ډول هر میاشت لسګونه بهرني غړي د سوریه او عراق لپاره خپلو لیکو ته جذبوي او د بهرنیو مرستو جریان روان ساتلی. راپور زیاتوي چې د داعش ډلې وسلوال تر سوریه په عراق کې په چټکۍ سره خپل فعالیتونه او ظرفیتونه بیا سنبالوي. د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش وایي په دواړو هیوادونو کې سیمه ییز ځواکونه د داعش پر وړاندې جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ ته سخته اړتیا لري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي. په څو شیبو کې دا خبرونه پیلېږي. د دې اونۍ په غاڼه کې پر نورو موضوعاتو سربیره په جلال آباد کې د نرګس ګل د مشاعرې له جریان هم یو راپور لرو.
لتا مې دا وړه شانتې غوښتنه د جانانا، نیولې مې په سوال درته لمنه د جانانا، دا زړه دې راته راکړه چې له ځان سره یو سم ښه خیال به پرې کومه، دا مې ژمنه د جانانا.
دا خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندې خبری برخه ته. تمه ده چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنۍ غونډه نن پیل شي. د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې دا غونډه د افغانستان د یو شمیر سیاسي ډلو مشرانو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ کتنه ده چې د سولې پر لارو چارو به خبرې پکې کیږي، خو پریکړې به نه پکې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د مدني ټولنو د دې اقدام هرکلی کوي. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات اوروي.
سه شنبه او چهارشنبه مسکو د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کوربه دی. د دې غونډې تنظیمونکي وایي چې په دې غونډه کې شاوخوا 40 تنه افغان سیاستوال او د ګوندونو استازي د طالبانو د لسکسیس پلاوي سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کوي. په مسکو کې د افغانانو د کاري مرکز مشر غلام محمد جلال چې د دې غونډو یو تنظیمونکي دی وایي ټولې تیاری نیول سوي دي او میلمانه کوربه هیواد ته رسیدلې دي. ښاغلی جلال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
فراخوان په اساس باندې زموږ دعوت په اساس باندې چې هر چا د افغانستان په مسایلو کې قضیه کې تسپید درلودل او با نفوذ خلکو خپل باندې دې غوښتنې وکړي له وروي مورال دقیقه اجندا قدر افغانان روته صرف افغانان په اشتراک کې هیڅ خارجي واټ کې نشته، هیڅ خارجي په حضور نه لري. موږ غواړو چې دغه لارې سره یو ځای کوو، موږ غواړو چې دیالوګ دې لپاره چې د رسول څخه رسیدو لپاره مختلف نظریات سره یو کو.
په خوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه ګڼ همکاران د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو احتمالي کاندید حنیف اتمر او ځین نور سیاستوال چې په اوسنی حکومت کې دنده نه لري لکه محمد محقق، عطا محمد نور، محمد یونس قانوني، اسماعیل خان، حکمت خلیل کرزی، عبدالهادی ارغندیوال او داسې نور مشران د دې غونډې ګډونوال دي. د مسکو د غونډې د برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخوانی ولسمشر حمید کرزی له دفتره وړ مورس خبره سو، راغلی چې دا به د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره لومړی ګام وي. په دې غونډه کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ورکړل سوې. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې د مسکو پر ناستې انتقاد کړی او وایي چې دا سیاسي چې د افغان حکومت پکښې نه وي د سولې بهیر سره مرسته نه سی کولای او نه به دوی ګډون پکښې وکړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا د دوشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو وغوښتل چې د سولې په پروسه او مذاکراتو کې متحد واوسي. د روسیې حکومت چې د دې ناستې په پلان او تنظیم کې رول درلودل رد کړي د دې اقدام هرکلی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دوشنبه پر ورځ د یوې لمې په خبرولو سره ویلي چې مسکو د افغانستان د مدني ټولنې د دې نوښت هرکلی کوي. سرګی لاوروف ویلي باور یې دادی چې د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې کولی سي په افغانستان کې دننه سیاسي مذاکراتو ته لار هواره کړي او دا زمينه برابر سي چې وسلوال مخالفین هم ګډون پکښې وکړي. بل خو بیا د افغانستان د ولسی جرګې یو غړی ویلي چې لدې غونډې لوی تمین نسی کېدای. نذیر احمد سیتیر ماشام ازادي راډیو ته داسې ویل
دا اشخاص روان دي دا صرف اشخاص دي دا نه د ولس نمائندګي کولای شي او نه د حکومت. نو په شخصي توګه باندې دا لکه یو بزنس خونتي دعوتنامه جوړه شوې ده او هلته هم د روسي حکومت دا رد کړی ده کوم حکومتي یا قانوني حیثیت دوی نه لري. نو دا تللی دي او حکومت هم نه تر لرو او نه دوی څه کولای شي.
لدی وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې د سولې د ترنګوالي په اړه په افغانستان کې ملي اجماع نشته. طالبانو تر دې وړاندې د تیر کال په نومبر کې په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بلنه یو غونډه کې ګډون کړی و، خو دا ځل دا ناسته بین الافغاني بلل سوې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم مللی بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډې ته کتلي او لیکلي دي طالب استازی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سیاسي سیالان د سې شنبه په ورځ د افغانستان راتلونکي په اړه په مسکو کې د خبرو پلان لري. مقاله لیکي دا اقدام د افغان حکومت واک ته نور هم زیان رسوي. مقاله د چارواکو له قوله لیکلي چې افغان حکومت په دې غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه ځکه له طالبانو سره د مستقیمو خبرو فرصت نه برابروه. مقاله یادونه کوي چې طالبان او روسیه دواړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. همداراز مقاله لیکي چې ولسمشر غنی غواړي د سولې پروسه افغان حکومت پر مخ یوسي، خو طالبان ځکه له افغان حکومت سره خبرې نه کوي چې ګواکې تر انتخاباتو مخکې دا ولسمشر غنی ته یو ډول امتیاز ورکول دی. د کنورسیشن خبرونه هم د افغانستان د سولې پر موضوع مقاله خبره کړې ده. مقاله لیکي کله چې د طالبانو سیاسي کمیسیون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د جنوري په 28 نیټه وکتل، ټاکل شوی و خبرې یوازې یو څو ورځې دوام وکړي او ډیری افغانانو تم درلوده چې حتی اوربند به وسی. مقاله یادونه کوي چې تر دوغو خبرو وروسته طالبانو داس څرګندول پیل کړل چې ګواکې دوی په خبرو کې پر امریکا برلاسي سوي دي. د مقالې په وینا طالب مشران پوهېدل چې هیڅ موافقه نه ده ترلاسه کړې، خو نورو طالبانو چې ناخبره وو داسې فکر کاوه چې جګړه به نوره پای ته ورسیږي. مقاله لیکي طالبانو د خپلې بریا خبرې پیل کړې چې له دوی سره په مذاکراتو سره امریکا منلې چې په افغانستان کې ماتې خوړلې ده او دا چې افغان حکومت پر بهرنیانو متکی دی طالبان په اسانۍ سره افغان حکومت رنګولای سي. د مقالې لیکوال اشاره کوي چې سختریځي همدا فکر لري چې نور مذاکراتو ته هیڅ اړتیا نه لري ځکه امریکایان هسې هم له افغانستانه وځي. خو د کنورسیشن خبرونې په دې مقاله کې لیکلي چې د طالب مشرانو دریځ به دا وي چې تر یوې مودې پورې به د سولې خبرو ته دوام ورکړي او بیا به د پسرلي د عملیاتو اعلان وکړي. مقاله وایي له هغه راهیسې چې خلیلزاد د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې د سولې د خبرو نوښت په لاس کې واخیست، تر اوسه دومره تغییر راغلی چې ډیری طالبان جګړې ته د پای ټکی ایښودل غواړي او حتی مشرانو یې داسې څرګنده کړې چې دا کار یوازې د جوړجاړي په نتیجه کې کېدای سي.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې به محبوب شاه محبوب د ازادۍ راډیو مجلې په 19 پروګرام کې ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې یو وروستی راپور واورئ. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د تیر کال په حمله کې د لاس لرلو او په دنده کې د ناغړۍ په تور 21 کسانو ته له 2 تر 3 کلونو پورې د بند د بیلابیلو د ورو سزا اورول شوې ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان ازادي راډیو ته ویل چې په محکوم شویو کسانو کې دیارلس د کابل بلخ امنیتي شرکت کارکونکي او پاتې اته د طالبانو غړي دي. وسلوالو طالبانو تیر کال په کابل کې پر کانتیننټال هوټل حمله کړې وه چې شاوخوا 22 کسان پکې ووژل شول. د حمید مومن پر راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل بلخ امنیتي شرکت دیارلس کارکوونکي چې تیر کال پر انټر کانټینینټل هوټل د حملې پر مهال د خپلو دندو په ترسره کولو کې په غفلت ګرم بلل کېدل، له 2 نه تر 5 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبه پر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دغو دیارلسو کسانو کې د دوی قومندان او د دغه شرکت یو بهرنی کارکوونکي هم شامل دي او په کابل کې د یوې ابتدایي محکمې لخوا ورته دا سزا اورول شوې ده. د ښاغلي رسولي په وینا هغو اتو کسانو ته چې د حملې پلانونکي او د طالبانو نور غړي پکې شامل دي د 20 نه تر 30 کلونو پورې په بند محکوم کړی شوي دي. دی وایي د هغو اسنادو له مخې چې د پیښې په ځای کې زموږ د همکارانو لاسته ورغلل، زموږ همکاران وتوانېدل چې د هر اړخیزو څېړنو وروسته ځان د حملې اصلي طرح ته ورسوي او دغه اته کسیزه ډله د افغانستان په یو ولایت کې ونیسي. دغه اته کسان هم د طالبانو د ډلې د غړیتوب او هم هوټل ته د چاودیدونکو موادو د لیږد او د حمله کوونکو د بیولو په تور په سزا محکوم شول. ښاغلی رسولي وویل چې د بند په سزا محکوم شوي کسان د اوخت زیان په جبیره کولو هم مکلف ګرځول شوی دی. د تیر لمریز کال د 23 میاشت وچې یوې وسلوالې ډلې د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل ډلیزه حمله وکړه چې مسؤلیت طالبانو مانه. په حمله کې 22 کسان وژل شوي وو چې 4 بهرني وګړي هم پکې شامل وو. د دې حمله په محل د هوټل امنیت د کابل بل خصوصي امنیت شرکت تر غاړه وو. د لوی څارنوالۍ په وینا د کابل ابتدایي محکمې د دغو کسانو د محکومولو ترڅنګ د 4 نورو کسانو د عدلي تعقیب حکم هم صادر کړی دی. لوی څارنوالۍ وایي چې د محکوم شوو کسانو اسناد د لا زیاتو اجراتو لپاره د استناف محکمې ته استول شوي دي، خو دا څرګنده نه ده چې د استناف محکمه به د ابتدایي محکمې پریکړه تایید کړي او که په سزا کې به څه بدلون راولي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په ننګرهار کې د نرګس کول د مشاعرې په اړه یو راپور برابر کړی.
لتا می دا وړه شانته وختنه د جانان او نیولې می په سوال درته لمنه د جانان دا زه دی راته راپل چې لزان سره یو سم.
په هنر جاج کې لا په هنیار ګل رحمان رحماني سره د لیکوالۍ په تاکتیکونو غږیږو.
ژوند بیان کو یو څه ولیکو، یو څه ووایو او درېمه برخه بیا تجربه ده د ژوند څخه.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او ژباړن محمد الله آریان سره د هغه په کارونو خبرې کوو.
زما اصل وم لکلی راغلی وم او د ما ټول ژوند په یو چنای بایسکل او دوه درې جوړه جامو را خلاصو. ما دا امکانات نه لرل چې کمپیوټر
په زرپانه کې به لنډه کیسه ټوکه واوري.
د دروازې د زنجیر غاک مې واوري چې په کونډه کې واچول شو او بیا مې د کلوب ټک هم تر غوږو شو.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د 20م سرود دویمه برخه واوري.
نن ما خام به د سرتیرو مجلس جوړوي، څوک به مست ټپی وای، څوک سندره، هر ټبر به کوي خپل خپل اترونه.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د پښتو ژبې هغه څېړونکی دی چې د خپل 14 کلن زیار په نتیجه کې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د لیکوالو یو ځانګړی لارښود چاپ کړ. دا لارښود چې ویاړلی نومیږي د پښتو ژبې د لیکوالانو سربیره د پښتو پیژندونکو پیژندنه پکې هم راغلې ده چې شاوخوا 15 زره لیکوالان پکې معرفي شوي دي چې نږدې 3.5 زره ښځینه دي. دغه کتاب د افغانستان د ملي تحریک فرهنګي څانګې د دانش خپرندوی ټولنې په تخنیکی مرسته په 10 جلدونو کې چاپ کړی دی. د ویاړلي اثر یوه ځانګړنه دا ده چې د لیکوالو پیژندنه په کرونولوژیک ډول لیکل شوې ده او هم د یو شمېر لیکوالو د تصویرونو سربیره د کتابونو تصویرونه هم پکې راغلي دي. یا د سر چی په لسو ټوکونو کې د په مجلد ډول چاپ شوی او په پښتو کې له پخوا ساره نه لیدل کېده. د تورت آثار په عربي، انګلیسي، جرمنی او یو شمیر نور ژبو کې هم شته، خو د سیمې په ژبو کې ساره کم رنګ ده. د ازادي رادیو مجلې دا غنه د ویاړلي اثر لیکوال ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د دغستر کار په نوم پیلو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیروانی د افغانستان د علوم اکاډمۍ او ملي تحریک په شریکه د جنوبی پښتونخوا د وتلې څیړونکي ډاکټر عبدالرؤف رفیقی د اثر ویاړلي مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ رئیس څیړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب وویل چې یاد اثر په لسو ټوکونو کې چاپ شوی چې د 15,000 لیکوالو او شاعرانو پیژندنه پکې راخیستل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د لیکوالو د پیژندنې دا لارښود د سیمې په ژبو کې کمسارې دی او ډاکټر رفیقی پرې پوره 14 کاله خواري کړې ده. د افغانستان د ملي تحریک مشر پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې یاد کتاب په پښتو ژبه کې یو غنیمت اثر دی چې د ادبیاتو د تاریخ سربیره په تذکره لیکنه کې ځانګړي مرسته کوي. نوموړي وویل چې یاد لس ټوکیز اثر یې د بیلابیلو هیوادوالو په مالی مرسته چاپ کړی چې د لرې او بر پښتونخوا ټولو کتابخانو ته به یې ورسوي. په کابل کې فرهنګي حوزه جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیرونی په کابل کې فرهنګي مرکز د جوړولو په خاطر یو غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د اړوندو بنسټونو د رئیسانو او استادو په ګډون جوړه شوه، په کابل کې د فرهنګي مرکز د جوړولو د څرنګوالي په باره کې خبرې وشوې. پوهان باوري وویل د اردن په پایتخت عمان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان د کانفرنس په غونډه کې کابل په 2023 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه ومنل شو. د زیاته کړه چې موږ باید په کابل کې یو فرهنګي او په کابل ښار کې د تاریخي آبداتو د ترمیمولو لپاره مشخص پروګرامونه ولرو. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین په 2023 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه د کابل د نمانځنې د مراسمو د پر ځای کولو په خاطر په لازم تیاری باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په همدې مناسبت به په راتلونکي کې په کابل کې یو سیمینار هم جوړ شي. د شمال ختیځون لومړنۍ ادبي جشنواره په بغلان کې جوړه شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د شمال ختیځ زون د ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ د رئیسانو، شاعرانو، لیکوالانو او قومي مشرانو په ګډون جوړه شوې وه، د بغلان والي عبدالحی نعمتي د شاعرانو او لیکوالانو په ملاتړ په ټولنه کې د شعر د اغیزې په باب خبرې وکړې او وی ویل چې اوسنۍ ټولنه سولې او ملي یووالي ته اړتیا لري. شاعران او لیکوالان دې باید د ټولنې ناخوالې د شعر په قالب کې د قلم په ژبه بیان کړي. د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نقیب الله ثاقب، د هواد مشهورو شاعرانو قنبر علي تابش او شایان هم په شمال ختیځ حوزه کې د شعر د لرغونتیا او د اوسني حالت په باب خبرې وکړې او فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ته یې د دولت د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د غونډې په پای کې داستانه روشنه، عبدالرحیم کریمی، ابراهیم زمانی او رویا نادری د شمال ختیځ زون د غوره شاعرانو او لیکوالانو په توګه وټاکل شول.
کابوش په کاله د مخه د ننګرهار یو مشر شاعر داوود شهید په جلال آباد کې په خپل کور کې د نرګس ګل په نوم د کلنۍ مشاعري بنیاد کې خود چې بیا وروسته د اطلاعات او فرهنګ ریاست وپتیل چې هر کال به دا مشاعره جوړوي او د شعر او ادب مینوال بورته بلي. په دې مناسبت تیرونی د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرګس کلنۍ مشاعره وکړه چې پاره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد
د نرګس ګل کلنۍ مشاعره د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د تیری سیشن به پورس تر سره شو چې په لزګونو شاعرانو په کې خپل شعرونه ویل چې د هجرت الله باور، ندا وقار او دانشمل رسا د شعرونو نمونه ستاسو پر وړاندې ګدو.
مړه لاس واخله لبنګ چې ځواني نکړي بدرنګ، امن خدای امن غواړو رب اخلاص مکړي له جنگ، ناساپی را پیخه وکړه اے زما یار ملنګ.
لتا می دا وړه شانته وختنه د جانانا نیولې می په سوال درته لمنه د جانانا، دا زه دې راته راکړه چې لزان سره یو سم خه خیال به پرې کوم دا مجمنه د جانانا. تو وایا چې ولی او پسرانه خفای، تو وایا چې سمې تیر وطن د جانانا.
جنگ ورکړه زور ورا، سول را ولا رازا، طالب جان مر ورا، سول را ولا رازا،
د جنگ بلا وهلی مو بلا مین د کډیبوري نور تیر شل دی شرا سول را ولا رازا.
دا مشایره د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه جوړه شوې وه. د دغه ریاست مشر اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅه کوي چې داسې مناسبتونه جوړ کړي چې د ځوانانو فکری تنویر ته پکې پراختیا ورکړي.
د دغه مشایره د جوړولو نه زموږ هدف دا دی چې په یو بهانه نه په یو بهانه باندې موږ غواړو چې د خپل شاعرانو ټول کو هغوی چې څه پنځولي دي هغه خپل ټولنې ته وړاندې کړي او د دوی د فکر نه زموږ ټولنې ته یو څه خیر ورسیږي. خلکو په ذهن کې یو نوی فکر پیدا شي او هغوی کې یو انګیزه تولید شي. د دغه انګیزې د تولید لپاره موږ غواړو چې دغسې مشاعره جوړ کړو.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو نظمونه هم وویل چې د عزیز الله پیجوال د نظم یوه برخه یې صدارنګ و.
بے تعداد ای لتا بے تول غواړم د وطن د شازلمو ته سول غواړم یو د سول اسبرلې خور په سم او غرکا د وطن ځوانان میټول په خندا سرکا پا کربا ته پوره مدار زوکا اتفاق می پختنو باندې پر زوکا را په برخه رحمتونه د سپرلو کې نور زموږ ګورونه ټکته خوشاله کې.
مشر شاعر داوود شهید چې کابوش پکاله د مخی پړومبی زل د نرګس ګل په نامه د مشاعری بنسټ خو مشال راډیو سره په خبرو کې وایي
ننګرهار کې خډیر ګلان دي یوازې د نارنج ګل نه دي نو ما سره دا فکر و چې د نرګس ګل هم باید خلک یاد کړي. دمړه نه مشاعره ما خپل کور کې الته ونیوله پشپا کال وړاند.
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنم هم شیرونه وویل چې د شفق فغک کې د هغه د غزل یو بند ستاسې په وړاندې ګدو.
مړی کړي په خپل عادت پوسی ترې څوک نشته دی بیا ور لسبا لجنا زین زین سل زین بیا ور لسبا لجنا زین زین سل زین زړه مې زک سینې نستا کوسی لزین سل زین.
شاعر او صحابي عزت الله جواب وایي کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو د خیال او فکر د لیک د یوه ښه ذریعه جوړېدای شي.
ځوانانو شاعرانو ته دا یو چانس وي چې یو بل واوري او یو بل سره شعرونه شریک یو بل وپیژني. خو دغسې په لوی تعداد کې چې ګڼ شمېر شاعران دې په یو ځای راټول شي او په ترانومونو کې او په ډکلومو کې دې خپل شعرونه یو بل ته واوري یو د بل د تشویق کې ودې هڅوي شاعرانو دپاره دا یو ښه زمینه سازي ده.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې دوی به په راتلونکي که هم علمی، ادبی، کلتوری او اونری غنڈ جوڑوی او اهل ذوق باوردارا بلی.
اکثر وقت زوان لیکوالان لیک کوی خو لیک چه خوی ریگی. زینی زکا لیک نکوی چه فکر کوی تر نوری خراب لیکی. او د ټولنې له نقادانو ځانګړې ډار لري. څنګه کولی شو چې ښه لیک وکړو او څنګه کولی شو چې له خپل زړه ډار لري کړو؟ دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې استاد پوهنیار ګل رحمان رحماني ځوابوي.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد چې قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. پوښتنه دا کوم چې که چیرته څوک غواړي چې لیک وکړي، مخکې له دې چې دی لیک وکړي، کومې لارې چارې دي چې دغه سړی دې ته مجبورولی شي او په هغه لارې دې سیده کولی شي چې دی لیک وکړي؟
ډیره مننه. موږ معمولا د شعر په اړه وایو چې هغه څوک ښه شعر لیکي چې د شعر فطري وړتیا ولري او دغه جوهر پکې موجود وي. نو تر ډیره پورې زه د لیکوالۍ په برخه کې هم په دې نظر یم چې څوک د لیکوالۍ لپاره هغه فطري وړتیا او جوهر ورته لري، دی فکر نه کوم چې ښه لیکنه دې وکړی شي. نو د لیکوالۍ لپاره تر ټولو مهم او تر ټولو وړاندینی اصل دا دی چې دی باید د لیکوالۍ یا د لیکولو ذوق ولري او وغواړي یو څه ولیکي. او دویمه خبره دا ده چې د دې لیوال وي څو خپل ژوند له نورو سره شریک کړي او نورو ته دا ووایي چې زه څنګه یم، څنګه ژوند کوم او څه غواړم. تر ډیره پورې که هغه د سرچینو اړخ ته راشو په لیکوالۍ کې، که سړی د سرچینو په برخه کې فکر کوي، درې شیان دي چې د یوه کس لپاره ډیر ضرور دي. تر ټولو وړاندې مشاهده ده، یعنی زموږ مشاهدات که چیرته د عادي انسانانو نه فرق ولري لژوند څخه مشاهده وکړو او بیا دغه خپل مشاهده له نورو سره شریکه کړو دا د لیکولو لومړی هغه پیاوړی ټکی دی چې موږ ته ځواب راکوي. دوهمه برخه بیا هم مطالعه ده. د مطالعې په برخه کې تر ډیره پورې یا د کتاب مطالعه یا د بل چا د فکر مطالعه یا د اشخاصو مطالعه تر ډیره پورې زموږ سره مرسته کوي تر څو ژوند بیان کړو، یو څه ولیکو، یو څه ووایو. او درېمه برخه بیا تجربه ده. د ژوند څخه بیلابیلې تجربې کله کله په دې ارزي چې هغه ولیکل شي. دلته دا د یو انسان په تحقیق پورې اړه لري چې وښایي چې د ژوند کومه برخه یا زما کومه تجربه باید له نورو سره شریکه شي، له نورو سره شي یا له نورو سره شریکه نه شي. کله چې موږ دغه د تجربو د تحقیق یا د غوره تجربو د انتخاب ځواک ولرو، په حقیقت کې موږ د لیکوالۍ لپاره خام مواد پیدا کړي. نو مشاهده، مطالعه او تجربه درې هغه سرچینې دي چې موږ کولای شو ځان ورباندې بیان کړو، ځان ورباندې تفسیر کړو. ډیر ځله موږ فکر کوو چې دا لیکوالۍ له نورو راپیلېږي یا د نورو له سترګو را جوړیږي، خو تر ډیره پورې که لیکوال په سر کې خپل ځان تفسیر کړي، انسان خپل ځان تفسیر کړي، د لیکوالۍ غوره پایل همدغه دی چې څنګه یې همغسې نورو ته ځان وښایي. نو څنګه تجربه د نورو لپاره ګټورې کړي، ازموږ نورې تجربه کومې تجربې دي چې د نورو لپاره مهمې دي یا عادي نه دي، نو دغه تحقیق زموږ د ځواک بل ټکی دی چې خلکو ته رسولای شي.
استاد، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې موږ تاسو وایو چې د کار څوک کولی شي چې هغه په ځان کې هغه د لیک ساتي جوهر ولري. آیا دا جوهر داسې کوم چیز دی چې له پخوا په انسان کې موجود وي که نه؟ دا روزل کیږي او د وخت په تیریدو او د تجربو په اخیستو باندې پیاوړی کیږي.
خبره له تور او لفظونو سره د انسان چلند دی. دا چې موږ څومره په تور او لفظونو باندې حاکمیت لرو، څومره د کلمو جملو او عبارتونو د اوبدلو یا د اوبدلو ځواک لرو، کله چې موږ تاسو په دغه مهارت باندې پوه شو، د کلمو په سکخت او ترتیب باندې پوه شو، ډیر ځله ځینې دغسې لیکوالان دي ګوره چې هغې نه 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 دغه لیکدود لوستوي، نه په ژبپوهنه باندې پوهېږي، ولې په طبیعي ډول د هغوی لیک روان وي، جمله بندي، د کلمو استعمال، کارونه یې ډېره عامه وي. خپله دغه دا څرګندوي چې دا یو فطري جوهر دی چې په انسان کې موجود وي. اما کله چې بیا نثر اکاډمیک ډګر ته ننوځي، نورو چاپېریالونو ته ځي، یا په علومو کې وشل کیږي، هلته بیا صحیح ده ځینې یو لړ مسلکي آرونه اصول په دې کې موجود دي شته دي. او لکسبی اړخ نه یم زه منکر نه یم، ما فطري یادونه وکړه، هدف مې دا و چې یو جوهر هلته باید موجود وي. خو دا چې زموږ لیک بیلابیلو مسلکونو د بیلابیلو پوهنو چاپېریال ته جوړیږي، دا بیا کسبي اړخونه دي. یا مثلا د لیکوالۍ ځینې اصول دي چې مراعات کړو. خو زه وایم یو څوک به دغه د لیکوالۍ اصول ډېر ښه په یاد هم ولري، ډېر د بلبل غوندې به روان هم وي، بیانولی به یې هم شي، خو کله چې عملي ډګر ته لاړ شي ممکن یو پراګراف هم ونه شي لیکلی. دلته لامل همدغه دی چې دی په دغه کلمو تورو او جملو د حاکمیت دغه ځواک نه لري، او دغه حاکمیت ځواک خپله بیا زموږ د ذوق له سرچینې نه خړوبېږي. نو تر ټولو مهم اړخ له ژوند سره مینه، له تورو سره مینه، په ځانګړي ډول له ژبې سره مینه، او له کتابونو سره مینه، په یو شا کې دغه حس په مسلکي ډول روزلی شي. او کله که دغه حس په مسلکي ډول ونه روزل شي، بیا نو زموږ د عادي خبرو او زموږ د مسلکي لیک توپیر نشته دی او چاته مو څه ګټه نه رسیږي.
استاد، زه یو پوښتنه کوم. هغه اکثره د ځوانانو سره دی، په یو وخت کې دوه لیکوالان یو موضوع راواخلي، دواړه پرې لیکو کې د یو لیک ډیر خوندور وي، موږ ته خوند هم راکوي، مفهوم هم ترې زر اخیستی شو، او تاثیر هم په موږ زیات کوي، زر کوي. د یو بل داسې وي چې هغه لږ سخت وي، یا مثلا موږ ته خوند رانه کوي، یا موږ ترې مفهوم زر وانخلو. دغه کومه وړتیا ده چې د دغه دوه لیکوالانو ترمنځ د
زه که دا پوښتنه د خپلې یوې تجربې نه ځواب کړم. زه چې کله یو څه لیکم، زه له ځان سره درې پوښتنې لرم. څه لیکم، څنګه یې لیکم، او چاته یې لیکم. دلته چې چاته زه لیکم، تر ټولو وړاندې زما پوښتنه همدا ده چې چاته یې لیکم. چاته یې لیکم، هدف زما مخاطب دی، چې زما مخاطب څوک دی. دا خپل محصل ته لیکم، د ټولنې یو عادي وګړي ته یې لیکم، د ادبیاتو یو مینهوال ته یې لیکم، یا یو نالوستي کس ته یې لیکم چې بل څوک یې ورته لولي اوري. دغه پوښتنه مخاطبوم، او یعنی کله چې زه دا مخاطب پیدا کړم، یعنې تقریبا 50% د آرامۍ احساس کوم چې اوس مې هدف او منزل موندلی دی، بیا کار روانوم. کله چې زه وایم چې څه لیکم، هدف مې له محتوا نه دی، چې دغه محتوی ارزما دی لیکنې څنګه د منصبنګ سره د څه پکې راځي او کله چې څنګه لیکم بیا نو هغه د خپل لغه ژانر انتخابوم د ډول انتخابوم چې مثلا دا مقاله د داستان دی یو بل تحقیقي اثر دی یا مثلا کوم ځانګړی کتاب دی کله چې دغه درې پښتنې ځان ته حل کوم بیا ډیر په اسانه توانیدل شم نو اوس دا چې د ځنو لیکوالو هغه موضوع ډیر خوږوي د ژبې طرز ډیر خوږي یو هدف دا دی چې دوی خپل مخاطب په ډیر ښه ډول پیژندلای دی او ځان هم په ښه ډول دوی ته ورمعرفي کړی دی ځنې لیکوال داسې دي چې دوی له شاعرۍ سره هم تر ډیر آشنا وي یا د ادبي فنونو فصاحت او بلاغت دغه مسایلو سره هم آشنا وي یو اغېز خو همدا دی چې یو شاعر انسان تر یو غیر شاعر انسان په لیکوالۍ هم ډیر ښه حاکمیت لري ځکه د په شعر کې د الفاظ او تورو سره هغه دغه د هنري لوبې طرز او چل زده کړی وي بیا په ښه ډول هغه موضوع تفسیرولی او بیانولی شي حتی په کمو الفاظو په کم وخت په کمو خبرو کې بیانولی شي او د مخاطب یا د خپل لوستونکي هغه وخت ته هم ډیر احترام کړی وي د هغه پوهې ته هم احترام او پام کړی وي نو په دې لحاظ د موضوع تر ډیره پورې اغیز پیدا کوي خو ځینې داسې کسان دي چې دوی دغه د الفاظو له هنر یا مثلا د ادبي فنونو یا مثلا د بدوي صنعتونو د هغه د ښکلا او د اغیز نه تر یوه حده منکر وي فکر کوي چې دا د دوی د هغه وخت هم نیسي او یا د مقالې یا د لیک د اوږدېدو لامل هم ګرځي او دلته یې پام نه وي چې دلته دوی هغه خپل هنري خوږلت او اغیز د خپل لیک له منځه وړي او په مخاطب باندې هغه سي اثر نه شي کیندلی نو ځکه هم دغه دوه موضوعات چې کله لیکل کېږي هغه څوک چې د شاعرانه تکتیکونو یا شاعرۍ او د فنونو سره آشنا دی موضوع په ښه ډول بیانولی شي او برعکس څوک چې نه وي هغه وچ کلک یا اخباري نثر یا مثلا د یو خبر د متن غوندې لیکنه کوي
د وروستۍ پښتو پتو غزمګه ګن ځوانان به زموږ ساسي پروګرام اوري او لغوی سره پوښتنه دی چې یو شمیر ځوانان چې کله لیکي قلم راخلي په زړه کې یو ډار وي ویریږي او دا چې دا ویر لڅوي د هر انسان په زړه کې بیا بیا ویر موجود دی څنګه کول شو چې دا ویر ختم کو
او ویر لکه تاسو چویل محبوب صاحب دا د لیکوالې لمړی خندې تر سوچ موږ دا ویر او دا سړی ځنې ځنې بوتان ورته وای ذهني ډارون کې شان دا د ذهن لري نه کړی لیکنه نشی کړی په لیکه تر ټولو وړاندې لمړی جمله تر ټولو زیاته مهمه ده ځنې خلک وایي چې دغه په لیکي لومړی جمله 50% بریا او کامیابی ده کله د شداولې کې فقط کې ته 50% بریالی شوي او دا پایل ستا د دوام هغه نقشه برابروي چې ته کولای شي څنګه د ذهني طرحه ده څنګه د وخت نه هدف د خپل لیکنه په وخت سره په ښه ډول سره بشپړ کړی شي لکه دغه د لیکنې د تخنیکی اړخ هم په دې کې ډیر زیات مهم دی مثلا یو څوک دی په کمپیوټر کې ډیره ښه لیکنه کړی شي کله چې واتس اپ خلاص کیږي بس مخامخ راځي لیکنه ډیره روانیږي خو ځنې بیا داسې دي چې دلته ذهنن آرام نه وي هغوی د لیک او کاغذ سره ډیر ښه بلدي کله چې کاغذ او قلم راواخلي بس په ذهن کې هغه د کلمو سمندر په څپو شي روانیږي ورو ورو بلاخره په ډیر ښه ډول لیکړی شي دغه هغه تم کچیر ته بدلون ورکړی شي سړی کولی شي هغه فایل په ډیر ښه ډول وکړی شي یا دغه ویره په یو ډول له منځه یوسي او بل خټکی دا دی چې هر لیکوال فکر وکړي شي چې زه د پلاني غوندې لیکنه نه کوم زه د پلاني په څیر پیاوړی یا کمزوری سړی نه یم زه د خپل ځان خپل فکر او خپلې پوهې استازی یم زه یم کله چې دغه مسله ته مطرح کړي او ځان د زو بللو بیا کېدای شي هغه ډار هم د مخینه لري کړي او لیکنه د هم مینوال پیدا کړي او هم ته په ځان خبر نه وي د یو بل شاه ایډیال لیکوال بدر نه جوړ شوی او مینوال به دې موندلې او بل اخره د ادبیاتو دغه نړۍ ته به یو ډیر 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 ښه بریا لای قدمې کوي
ډیر مننه
ډیر مننه
لیکوال او ژباړن محمد الله اریان وای کله چې لیکوالۍ ته مخه کړه ګڼو لیکوال ورته ویل چې لیک دینه کوي ځکه چې په پښتو ژبه کې نور لیکوالان هم شته چې لدې خلی کی خو د خپل حوصله نه د بایللی بیا هم په دغه برخه کې خپل قلم آزمویلی دا د اوس نوموړي ګڼې لنډې کیسې لیکلي چې د ټولنې د خوښې وړ ګرځېدلې دي او هم یې د ماشوم روزنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي او ژباړلې دي د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو
فنکار
ډیر مننه آریان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک پوښتنه دا کوم چې ولې او څه وخت ادبیاتو ته مخه وکړه
ادبیاتو ته د ما راتګ داسې ډیر یو دمی هم نو کله چې مخکې تر دې چې زه ښوونځی وایم ما تر ډیره دیني زده کړې کولې هغه په د کلی په اصطلاح په جماعتونو سره وم نو
معمولا هغه وخت مې له ادبیاتو سره علاقه وه، علاقه مندي مې وه. خو څنګه چې د مکتب دورې ته راغلم او بیا ښوونځي فارغ شوم او د کانکور ازموینه مې ورکړه، کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلم، نو دا تقریبا په هغه ادبیاتو کې ما ته هغه د مسلکي دروازې پرانیسته وه. پیل له همدېزې وشو او همداسې پسې کې راغلو را روان یو.
لیک ته دې څه وخت مخه شوه او لومړی څه و چې تا ولیکل او کاغذ یې په تور کړ؟
دا بیا ډېره عجیبه ده. یو وخت هم یاد شي کله چې نوې د اوسنۍ نظام راغی د کلید په نوم یو ونیزه چاپېدله. دا یوازنۍ ونیزه وه چې دا به ولایتو ته راتلله. زه په یغ وخت کې په 12 ټولګي کې وم. دا به ما نو هره اونۍ اخیستله بلان هغې، او دا د لیکوالانو لیکنې به مې چې لوستلې ما به داسې فکر کاوه چې دا به دوی څنګه لیکي او دا څومره واړه واړه ټکي او دومره غټه موضوع دا څنګه دوی راخیستې. دا مې یو رقم ارمان و چې ښه کله مې فکر هم نه وکړی چې زه به لیکم، خو په دې مې تل فکر کاوه چې دوی به څنګه لیکي. بیا چې پوهنتون ته راغلم اولین ځل یوه لیکنه ما په رحمان بابا وکړه. موږ ته وظیفه هم داسې راکول سوې وه او زه تقریبا له رحمان بابا سره په جومات کې آشنا سوی وم، ځکه ته معمولا په کلیوالو سیمو کې به په تبلیغ کې په مساجدو کې او په مجالسو کې یوازنی استدلال چې کېده نو په د رحمان بابا په بیتونو به کېده. نو دا ماته اول ځل و چې کورنۍ دنده راکول سوه او ماته یې وویل چې ته به په رحمان بابا یو څه لیکې. راغلم په انټرنیټ کې مې ډیر ولټول او ډیر خفه پدې وم چې حتی د رحمان بابا نوم یې لا پیژندنه. دا نو تقریبا 2003 او 2 کلونه ترمنځ کیسه وه. نو همدا لامل سما ویل چې ښه د هر چا په اړه چې په انټرنیټ کې یو څه لټوې ستا، مګر متاسفانه د پښتون د وتلې شاعر په توګه چې ډیر مطرح ده موږ پرې استناد کوو، یعنی تر آیت او حدیث را ورسته درېمه پریکړه چې په مجالسو کې کیږي هغه د رحمان بابا شاعري او بیتونه دي، نو دا ولې نست. کله مې چې دا کورنۍ دنده مکمله کړه له ځان سره مې تصمیم دا ونیو چې که بل ځلې ما غوندې څوک په انټرنیټ کې لټون کوي نو د رحمان بابا په اړه باید لږ څه وي. نو بیا راغلم د دیوان مې پیدا کړ کابل پوهنتون کتابخانه کې، او بیا مې دا په قلم ولیکې او راغلم لیلیې ته او پسې ټایپ مې کوي او اول ځل مې په ویبپاڼه کې خپور کړ. نو هغه د لیکنې پیل مې تقریبا د رحمان بابا له ژوندلیکه سوی.
لومړی خو دا و چې تا د رحمان بابا په ژوندلیک یا د رحمان بابا په شاعرۍ به لیک کړی وي، دا خو به تر ډېره هغه تحقیقي خوا به وي، هغه تالیفي خوا. شعر و شاعري تخلیق دی کله وکړه؟
د شعر و شاعری تقریبا 2-3 ځلې ناکامې هڅې ما کړې. معمول دا ده چې هر کار له هنرمند سره یې، کله چې د یو کار هنر ونه لري په زور نه کیږي. د شاعری 2-3 هڅې ما په چې ماسل وم ومې کړې، خو ځان سره مې داسې فکر وکړ چې نه، ته یو شاعر نه سي جوړېدلی، راځه شعر و شاعری پرېږده، یو ته چې دا وړتیا لري، ظرفیت لري، ځکه د ملغلرو پیل او په خیال کې خبرې دا اسانه خبره نه وه. نو فکر مې وکړ چې زه باید په نثر کې ډیر کار وکړم. اول ځل چې ما په نثر کې بیا مې کار شروع کړ، یو لنډه کیسه مې ولیکله د سوالګرې په نوم باندې. دا تقریبا یوه حقیقي لنډه کیسه وه. د داسې یو چا له ژونده اخیستل سوی وه چې زه 4 کاله په یوه لار چې پوهنتون ته تلم راتلم، دا هره ورځ بلان هغې ما لیدل، او د دې ژوند په 4 کلو کې د ما له سترګو تېرېده چې دې نوي بوټان څنګه 4 کلو لمر یخ باد او باران زاړه کړل. او دا سرانم په دې باندې مې اول د لنډې کیسې پیل وکړ. دا لنډه کیسه په یوه مجله کې خپره سوه او یغو ډېر وستایلم، او څو ځلې بیا راته ټلیفون وکړ، حتی د حق زحمې وړاندیز راته وکړ. نو مې له ځان سره فکر وکړ چې که په نثر کې کار وکړم لکه چې یو څه کولی شم.
نو کله چې د لنډه کیسه ولیکله له دې وروسته خو بیا نو په لنډې کیسې کې تا کار شروع کړ. لومړني څوک چې ته یې وهڅولې او دغه لارې دې ته برابره کړې چېرې په همدې لارې لاړ شي؟
لومړنی خلک چې زه ډیر وهڅولم د موږ ټولو حقدار استاد عالم ګل سحر، دایم په یو برخه کې همکارم، او په یو بل برخه کې مې استاد، په مطبوعاتي برخه کې ما کار کاوه، د ما همکار. او په لیک او لوست کې بیا چې ما غوښتل یو څه وکم د ماته استاد ډېر ډېر وخت سوالم حتی د کیسو په اصلاح کې را سره مرسته وکړه. کله به موضوع رانه وږد سوی و کله به داسې و چې هغه کوم فارم د کیسې دپاره چې و چې پیل ده او پیغام ده او پای ده کله به دا رانه ګډوډ سوي و بیا به د را سره مرسته وکړه. کله به له ده ما به وړلې کړې و ده به یو څه اوږده کړه کله به له ما اوږده سوی وه ده به یو څه را لنډه کړه. او د دې استادې هغه اولین قرضدار زده او سحر صاحب
اریان صاحب اکثر وخت زه پوښتنه کوم هغه اریان چې لنن شاوخوا شپاړه سولس کال وړاندې او هغه اریان چې اوس ته څه توپیر پکې راغلی؟
ولس کال وړاندې اریان یوازې د ځان غم اخیسته ولس کال وروسته اریان هر چاته زوري د تفاوت
او دا ډیر لوی تفاوت دی ځکه چې څنګه به ته ډیر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ واړه مشغول دي ځنی ځان ځنی جهان جوړوي. کتابونه هم دي چاپ کړم؟
نه څو یو د لنډو کیسو کتاب مې د چاپ ته آماده ده خو زه ډېر د چاپ علاقه من نه یم ځکه فکر مې دا ده چې تر ما لوړ هم څوک شته تر ما حقدار هم یو څوک شته چې دغه کتاب باید چاپ شي. دا مې یو طرف ده. بل طرف ته چې ما ډېر کار کړی دا د ماشوم ارواپوهنه او د ماشوم روزنه ده. په دې برخه کې مې تقریبا 200 شاوخوا مقالې ژباړلې او زیاتونې مې کړې دي. دغه ته علاقه من یم. دا چې کیسو ته علاقه من نه یم علت دا ده چې تر اوسه مطمئن یم چې پښتو ادبیاتو کې ډیر داسې ځوانان شته چې اریان ته لا ضرورت نشته چې کتاب یې چاپ شي.
او دا د ماشوم د ارواپوهنې مسله خو ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې په دې برخه کې بیا په پښتو ادب کې کار نه دی شوی
متاسفانه. او دې برخه زه ډیر هڅولی یم تر اوسه پورې لا کوشش کوم چې کار وکم او د دغه چاپ ته لیوال یم. اوس اوس کوشش کوم چې څه مې خبرې کړې څه را سره دي چې راټول یې کړم او په خیر باندې زر چاپ شي ځکه د ماشوم روزنه د ماشوم کرکټر او اخلاق ته کار فصل کې د دې وطن د دې خاورې راتلونکي حسین او بسین ته کار ده.
اریان صاحب اول چې د لیک شروع کول کوم مشکلات سره مخ شوي د سه خلک مو چې درته ویل چې رمې لیکا او ځان پازه به او یا وخت خلکو ځای کې یو کنه
ولی نه حتما یعنی څو دوه ډوله مشکلات ما لرل. یو مشکل دا و چې ما امکانات نه لرل مثلا کمپیوټر د لیک لپاره یو هغه اساسي ضرورت و زما سلوم لکلی راغلی و ما او د ما ټول ژوند په یو چنای بایسکل او دوه درې جوړه جامو را خلاصو ما دا امکانات نه لرل چې کمپیوټر و خو په کابل پونتون کابل پونتون په کتابخانه کې بیا امکانات د دې و چلته کمپیوټر وکم انجو یو دغه جوړ کړی و چلته به کله تلو به مې ټایپول خدا یو مشکل و چې مال بل بر خدا و چې کله به ما خپل لیکنه خبرولې ډیرو خلکو براته وي چې زه پرې د نورم داسې ډیر ښه خلک ستاسو ولې کې نو تاسو ته ضرورت ده چې لیکي میلیکا ما ویل نه څوک چې خلی کی هغه خلی کی څوک چې بد لیکي هغه بد لیکي دواړه دی ولې کې ځکه راتلونکي قضاوت کې ټول خې بیا قضاوت نشي کېدای نو د کمزوري او قوي لیکنې ترمنځ به تفاوت دی چې یو چا به قوي لیکلی وي اریان به کمزوري لیکلی وي کله چې څوک بیا دا ګوري یا یې چیړي په وخت سره راتلونکي نسلونو ته موږ یو څه پرېږدو نو دا تفکیک
دی
ځکه اوس دا پښتو کې مثلا پټه خزانه ده په دې کې ډیر داسې څه موږ لرو چې که نن تارسوي وای به چې په لوستلو نارس خو د دې لپاره چې په تیر نسل ته څنګه قضاوت کوي تر اوسه پورې ټکی ټکی به څو ځلې لستر کوتیر.
یو خبر ما لپاره سب دې خبرو کې ډیره جالبه واغدا چې تاویل چې اریان چې کابل ته راغلی یو چنئی بیسیکل درې جوړ کالی لرل او چې یو کس دومره سختي ستونزې ولري د دومره مشکلاتو سره مخ وي او هغه بیا راپورته کیږي تر دې اندازې ځان رسوي ځوانانو ته ستا هغه وړاندیز څه دی هغوی دپاره د لارښوونه څه ده چې هغوی باید څه وکړي؟
دا موضوع ما ته هم په زړه پورې ده. زه معمولا ځوانانو سره چې کښېنم زه یوازنی سړی یم چې د خپل ژوند کیسه ورته ځکه زه نه غواړم چې له خپل تیر ژوند سره د ما رابطه پرېسي. دا چې له کلي له پټي د یو د خان زوی ښار ته راروانېږي راځي او ژوند یې بدلېږي دا په داسې چې دا ته په پوره امانت راتلونکي نسل ته انتقالوي. ولې موږ اوس هم همداسې ځوانان لرو چې دوی ناهیلي دي دوی مشکلات لري دوی بیکاره دي دوی د تعلیم په برخه کې مشکلات لري. ما دا ټول لرل ما چې له کلي نه یو زوړ چنایي بایسکل کابل ته راوستي لته دا و چې ما دوه افغانۍ د ملي بس کرایه هم نه لرم زه باید په هغه بایسکل پوهنتون ته تللی. کله به داسې وخت هم راغی چې په پوهنتون کې موږ په 2 روپۍ به یو چا ساتل هغه به م راسره نه په دې به م حیران وم چې اوس په دا دوه روپۍ به دې ته له کومه کیږي چې اوس دا بایسکل درته وساتي. ځوانانو ته مې هغه اصلي پیغام دا ده چې په ناهیلي باور مه لري، هیڅکله ناهیلي ته لار مه ورکوئ چې د تاسې په هیلو باندې خالی بس.
کسی نکتا د ټولنیز ژوند لوری را خی او لیکوال کوخخ کوي چې خپل وستون کی یا وریدون کی ته د ژوند رنگونه روخانه کړي. د زرپانی پانه ننی پانه کی وگمج بارخیل لند کی سرا وروي.
زرپانه ټوکا هر شپه تیر ماښام کور ته راځي، کله کله خو یې د ماسخوتن جمع هم کړی وي. له را ننوتو سره سم په مخ څپېړه راکړي، د خره لوري منډه وهه، یو زهر زقوم را تیار کړه، ملا دې ماته شه په دې مردار مخ. بیا چې خواړه ورته په مخ کې کیږدم، په دې بانه چې مالګه ډیره ده یا کمه، غوښه شخه ده یا خوړینه، سابه بې تپی دي یا ډیر غوړ، درې څلور څپېړې او شل دیر شکنځلې را وشړي. د واده مې دا دی کال پوره شو، خو تر اوسه مې د مسکا ونه لیده. دا ځل لال مر نه و پرېوتی چې کور ته راغی، نه یې ووهلم او نه یې راته ښکنځلې وکړې. په سترګو کې یو بل شان رڼا ځلېده. دا دی میاشت نږدې شوه چې زه ورته څه ویل غواړم، خو تر اوسه یې د خبرې وار نه دی راکړی. په دغه ژېړې مازیګر چې دی مې دومره بدل شوی ولید، نو خدای شته چې په زړه کې مې د هیلو یوه څړیکه تیره شوه. ما داسې انګیرل چې د ده بد وضعیت به له دې عمله و چې ما یې تر اوسه نوغی نه و زرغون کړی. زړه ته مې راغلل چې خدای مې عرض اخیستی، هغه څه چې ما دا یوه میاشت ورته نه و ویلي خدای پخپله د ده زړه پرې خبر کړی دی، نو ځکه داسې خوږ دی. یوه شیبه همداسې ناست و، لزانه سره یې مسل چې زه پورته شوم چې د ماښامي بندوبست وکړم، نو غږ یې راباندې وکړ. زما غم مه کوه، بیګا ته د خان شیرین د لور واده دی. پاکې جامې یې وغوښتې، ورته مې راوړې، وایې غوستې، خو یوه بده خبره مې هم ترې وانه اورېده. له کوټې ووت، خو شیبه لا نه وه تېره چې بیرته یې دروازه پرانیست. زه درنه لاړم، ته نن ماښام له ده سره سات تېری وکړه. د دروازې د زنځیر غږ مې واورېد چې په کونډه کې واچول شو، او بیا مې د کلوب ټک هم تر غوږو شو. ما هغه دسمال ته کتل چې د راته د ورو په خوله کې پرې ایښي وو. یوه شیبه خو دې حالت ته چرت وړی وم، خو چې بیرته خپل حال ته راغلم، غوښتل مې چې ورشم او وګورم چې په دسمال کې څه وو. ناڅاپي دسمال وښورېد، زه په خپل ځای وچه شوم. دسمال ته مې وکتل، ورو ورو یو ګردی شان سر چې اوږده ژبه ترې راوتلې وه او هرې خوا ته رپېده راښکاره شوه. دوه ګردې ګردې سترګې، دوه لنډکې سپینې کرښې چې د ژبې له بیخه د سترګو تر برېده یو خوا او بل خوا غځېدلې وو، ورو ورو یې نوره تنه هم رابرڅېره شوه. یو نیم ګزمار و چې په شای خړبخونو شنو ټکو عجیبه شانځله درلوده. زه لکه یخ چې وهلی یم همداسې ایښه ولاړه وم. د مار سترګو ته مې کتل او کوشش مې کاوه چې سا هم وانخلم. مار خپل ګردی سر او دوه ګردی سترګې زما په لور راواړولې. ژبه ترې مخکې روانه وه او داسې رپېده لکه څوک چې قمچینه په لاس کې خوروي. ورو ورو یې خپل ولونه پرانیستل او سر یې ماته نږدې کړ. لار رانه ورکه وه. ناڅاپي مې فکر شو چې د نغري خواته اور لړومې پروت و. هغه مې راواخیست او په منډه پر کټ ور وختم. اورېدلې مې و چې مار پر کټ نه ورخیږي، خو بیا مې هم اور لړومې په لاس کې نیولی و. مار زما په لور راښویېده او زه د کټ په منځ کې ولاړه داسې رېږدېدم لکه تبه مې چې وي. مار ځان تر نغري پورې راورساوه، خو له همغه ځایه یې ماته کتل. د تېښتې لاره هم نه وه. د کوټې دوره د زنځیر شرنګ او د کلوب کړپ مې په غوږونو کې انګازې کولې. مار هم لکه چې غوښتل یې چې اول مې له ویرې ووژني، همالته د نغري پر ژۍ ځان راټول کړ او سر یې نیغ زما په لور راواړاوه. ما د مار سترګو ته کتل او داسې وم لکه
په همغه ځای چې یو بوت راڅخه جوړ شوی وي. خوله مې وچوه، نه مې لاس ښورېده نه مې پښه، هغه سترګې مې هم نشوای راپولی. ویرېدم چې که سترګې پټې کړم مار به راباندې راټوپ کړي. بس یوه سړه تبه مې په ټول وجود خپره وه، پښې مې په ولاړه شخې شوې وې، املا مې نری نری درد شروع کړ، سر مې پر اور میګه باندې یو دروند پیټی راته ښکارېده. سترګې مې د مار په سترګو کې ښخې وې، نه هغه سترګې راپولې او نه زما سترغلي سره ورتلل. په سینه کې مې سیخونه شول، ساه مې لنډه لنډه کېده او د ملا درد مې شیبه په شیبه ډیرېده. خدای خبر څومره شپه به تېره وه چې په کلب کې مې د کنجي د تاوېدو غږ واورېد. ورپسې زنځیر یو شرنګ وکړ او دروازه را خلاصه شوه، چې خاوند مې ماته وکتل چې اور لړومی په لاس د کټ په منځ کې د بوت غوندې ولاړه یم. په کړاس کړاس یې وخندل، ډېره شیبه یې خندل او خپل تشه یې په لاس کې نیولی و. زه نه پوهېدم چې په دې کې د خندا څه و. له قهره سره خوټېدلم خو له خولې مې غږ قدرې هم نه و. ورغی، لاس یې ور اوږد کړ، مار یې راپورته کړ. مار خپله اوږده تنه د هغه په لاس داسې راوګرځوله لکه څوک چې ماشوم په سوزنی وتړي. سر یې د ده په لاس کې و او ژبه یې هماغسې اوږده راوتلې. هرې خواته تله راتله، په خندا شین کټ ته راغی. مار یې زما پوزې ته رانږدې کړ. د خره لورې، دا بې زهرو مار دی، خو ته داسې ډاره نه یې چې کپړی وای هم به ترې ویرېدې. خو ما یې د خبرو تر اورېدو مخکې شاته قدم واخیست او له کټه ولوېدم. ما ویل چې ګوندې هډوکې مې مات شول. زه همالته پرېوتم چې د خپلې نوې جامې وویستې، د بسترو په بوغ باندې ورګزار کړې. زړې جامې چې ما لا د لاس ور وړلو وخت هم نه و پیدا کړی واغوستې. په کټ پرېووت او شیبه لا نه وه تېره چې په خورېدو شو. ما به څومره وخت هلته د کټ پښو ته تېرې کړې وي یوازې خدای خبر دی. یو وخت مې په کالیو کې لمده غوندې تودېده احساس کړه. نور نو حاجت نشته چې هغه ته یې د نوغې د زرغونېدو زیری ورکړم.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې کک د پارتیانو د مشر اردوان پر فیل د ګرز گزار وکړ او کله چې اوګزریات کوښښ کاوه چې اردوان ژوندی ونیسي، اردوان پر هغه برید وکړ او اوګزریات هم مجبور شو چې د اردوان سر له تنې جدا کړي. جګړه د ساکانو په ګټه پای ته ورسېده. دا چې د 22م سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي.
ریشمین خیال مازدیگر د اسمان چنډې تکې سرې شوې لکه لمر ته وشیندلې ډېرې وینې خونړۍ ورځ پر فرا د تېره شوې خړه دښته په سرو وینو رنګېدلې د پیلانو مړی ښکاري غرونه غرونه ټپوسان له لرې لرې را روان دي په ناوونو کې ناری دي د ګیدړو د ساکي لښکر کې ګدی دي پلینه شوې د هوما خومان یې کوس کړل له اوښانو نن ماښام به د سرتیرو مجلس جوړ وي څوک به مست ټپې وایي څوک سندرې هر ټبر به کوي خپل خپل اتڼونه د ساکانو سرداران سره را غونډ شول د کېږدۍ تر څنګه بیا سره را پنډ شول د بریا زیری ښکاري په څیرو کې د هیرمند سرود غږیږي په ټپو کې خوشحالي د ستر دښمن د ماتېدو ده د ساکانو هسک بیرغ پرپېدو ده په دې منځ کې ملکه زرینه نشته هغه ډیره مدبره زړه غوره هغه ښکلې ها مغروره خیالیګره ها صوبمنه هغه ډیره بختوره اوګزریات په یوه شوخه خندا مسک شو ور په یاد د زرینې او کک چلند شو په پلرینه مینه خوښ په دې پیوند شو.